دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته وایاند ورزنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد په اوږدو کې د شخړې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او درغنده خبرو لاله د ستونزو په حل کولو باندې ټینګار کړی دی. د روسیې د تاس خبری آژانس یک شنبه د دسمبر 9 دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا د قوله ویلي چې روسیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلتیا په زیاتېدو اندېښمنه شوې ده. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې شوې دي. خو په خبره د جګړې له سیمو څخه بې ځای شوي افغانان لا هم له ویرې خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو ځل بیا په دغه هیواد کې د مرستې رسونې له ادارو څخه غوښتي دي چې د ښځو او نجونو له ګمارلو څخه ډډه وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې غیر دولتي ادارو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې که کومه داخلي یا بهرنۍ غیر دولتي اداره دغه وزارت د پریکړې څخه سرغړونه وکړي نو ورڅخه به د فعالیت جواز واخیستل شي او فعالیت به بند شي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی دی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره به په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناکه بوټي وکري او پروسس یې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام د یکشن به پرواز د جیادی میاشت په نهمه په بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او د دې کښت د دوامدار فرصتونو درامنځ کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. په جنوبی کوریا کې چارواکي وایي په سیمه ایز وخت یک شنبه د دسمبر 9 یو مسافر وړونکی الوتکه چې یو سلووي وتیاتنه پکې سپاره وو غورځېدلې او تر غورځېدو وړاندې پکې اور لګېدلی وو. په دغه پېښه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 178 مړه شوي دي. چارواکو د فرانس پریس خبري آژانس ویلي چې دا الوتکه د تایلند پایتخت بینکاک څخه د جنوبی کوریا موان هوایي ډګر ته روانه وه. یو شمېر ویډیوګانې چې په جنوبی کوریا کې په مطبوعاتو کې خبرې شوي پکې ښودل کیږي چې در کیناسل وړاندې د الوتکې له ماشینونو څخه لوګي پورته کیږي خو د کیناسلو سره سم له ټولې الوتکې لمبې پورته شوې. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ د خپل هیواد د حاکم ګوند د مشرانو سره د غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې ده چې هغه به د امریکا پر ضد سخت سیاست غوره کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ دا خبر په داسې وخت کې ورکړی دی چې په امریکا کې منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ به تر یوې میاشتې کمه موده کې رسمن د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړي. سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ د بیرته ستنېدلو سره داسې باور زیات شوی چې ممکن ټرمپ به د شمالي کوریا سره د لوړې کچې ډیپلوماسي پیل کړي. خو څېړونکي وایي ډونالد ټرمپ به د کار پیلېدو سره سم د شمالي کوریا په پرتله د اوکراین او منځني ختیځ په اړه زیات تمرکز وکړي. د فلسطین ملکی دفاعي چارواکو ویلي چې یک شنبه د غزې په مرکزي ساحه کې د آل وفا روغتون په پاسنی پوړ باندې د اسرائیلو په هوایي برید کې 9 تنه ووژل شول او 4 نور سخت ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې د برید هدف یې د حماس ډلې د دافع هوا قطعه وه چې د ویشتل شوي ځای فعالیت کاوه. اسرائیل ویلي چې دا ودانۍ اوس د روغتون لپاره نه کارول کېدله بلکې وسلوالو د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د پلانونو او بریدونو لپاره کاروله. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالبانو غیر دولتي مؤسسو ته ګواښ کړی چې که خزینه کارکونکي وګماري نو د فعالیت جوازونه به فسخ کړي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار د بندیز د دوم کال د پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د مرسته رسونکو مؤسسو غوښتي چې د ښځو او نجونو له ګمارلو نه ډډه وکړي. پاموکی رپورت تا.
د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړیوالو ټولنې او په تیر بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اندېښنو سره سره د طالبانو د اقتصاد وزارت یو ځل بیا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په ګمارل کېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې کچیرې کومې کورنۍ یا بهرنۍ غیر دولتي ادارې د دغه وزارت د پریکړې څخه سرغړونه وکړه نو د فعالیت جواز به ورڅخه واخیستل شي. د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا د افغانانو لپاره د بشري او پرختیایي مرستو د همغږي اداري یا اکبر ته د استول شوی مکتوب په یوې برخه کې لیکل شوی
یو ځل بیا ټولو غیر دولتي مؤسسو ته هدایت کیږي چې په مؤسسو کې د خزینه طبقې د وظایفو د توقف په اړه د دغه وزارت د 4292 نمبر مکتوب متن په پام کې ونیسي او د هغه پر اساس اجراءات وکړي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د یو مکتوب لاره په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولای وو چې تیره اونۍ د دغه بندیز دوه کاله پوره شول. خو د دغه بندیز سره سره په ځینو برخو کې په ځانګړي ډول روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې د ځینې غیر دولتي ادارو په پروګرامونو کې لا هم میرمنو کار کاوه.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د هغوی سرپرستانې میرمنې دي یا میرمنې سرپرستی کوي او هغه میرمنې په همدغه ډول انجیوګانو او خیریه بنسټونو کې په کار مشغول دي یا بوخت دي او د خپلې کورنۍ لپاره یو ګول نفقه پیدا کوي. نو د دې ترڅنګ چې افغان میرمنو ته په مستقیم ډول د دې فرمان یا د دې پریکړې ضرر رسیږي هغه نړیوالې مرستې چې هغه د انجیوګانو د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې تطبیقیږي د هغوی په تطبیق د تطبیقولو په پروسه کې هم خند او ځن رامن سکیږي او اغیزمنتیا چې باید ولري هغه اغیزمنتیا کمیږي.
په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز د دویمې کلیزې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ګډون په نړیواله کچه خبرګونونه خودل شوی او د طالبانو څخه د دې پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو نه یوازې په دې پریکړې باندې بیا غور و نه کړ بلکې تازه یې دی یو بل مکتوب لاره د دې پریکړې په پلي کېدو باندې ټینګار وکړ.
د یو سوای ما د طالبانو حکومت ته چې تاسو حکومت یې کړ د ملت دښمنان یې د یو هیواد حکومت خو هیڅکله هم دا سکرن نه کوي چې د ځوانانو او د میرمنو د انجنونو د تباهۍ لامل وګرځي.
طالبانو د خپل رواني واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په میرمنو د کار، زده کړو، بی محرمه سفر، پارکونو ته د تک په ګډون ګڼ شمیر بندیزونه لګولي چې په نړۍ کې بې ساري بلل کیږي. خو طالبان وایي چې د شریعت پر رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژوند دي. احسان لاری وزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نوري. په افغانستان کې له طبي زده کړو محروم انجونې وایي چې د نورو ستونزو ترڅنګ خپل راتلونکي ته هم په اندېښنه کې دي. وروسته له هغه چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د میرمنو پر طبي زده کړو هم بندیز ولګید، اوس ګڼ انجونې پر کور ناستې دي. دا غنجونی خپل راتلونکي ته د اندېښنې سربېره وایي چې له پخوا د روغتیا په برخه کې افغان میرمنې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دوی په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي دا ستونزې به څو چنده زیات شي. نور حال د شمس آریان په رپورت کې.
ما د سمستر سیوم بودیم که درسای ما متاسفانه متوقف شد. البته سمستر سیوم خلاص کرده بودیم، امتحانه فاینال ما بود.
تحمینه تر تی بیز دکل ورانی ده سوداگری و اداره چنگ محصیله و چه طالبانو پا افغانستان که دنجونو پر مخ دست دکل دروازه و ترلی. نموڑی وای کل چه تی بیز دکل پیل کرده ده فکر یه نکوی چه طالبان با ده دروازه هم ده افغان جنو پر مخ و تری.
از لحاظ روانی تحت فشار هستیم چون قبلا ما رشته بیبی را آغاز کرده بودیم. رشته بیر میخواستم ادامه بدیم قبل از رشته قابلگی که متاسفانه او هم بند شد نتونستم ادامه بدیم. او در سمستر چهارم رو بعد مام بود که سمستر پنج میشدیم که دیگه اجازه داده نشد و بعد از او خواستم که حداقل یک رشته از طبی آغاز بکنیم بتونیم که پیشرفت بکنیم مزر خدمت به افغانای خودمون قرار بگیریم، اما متاسفانه در سمستر سیوم ایره هم متوقف ساختن.
دیو صدیقی هم د تحمینه په شانده قابلیت څنګه محصوله و نموړی وای چې ټوله ټولګیوالې اوس د مایوسی احساس کوي.
فکر نمی کردم که رشته قابلگی نیست و هم برای ما محدود شوه و همین دریچه آخرین دریچه که برای ما باز هستی هم بسته شوه، اما به احتمال زیاده که ما دیدیم این دریچه هم برای ما بسته شد و ما حال فعلا در خانه هستیم بسیار احساس بد میکنم.
اغل سدی کی وای تر دی وڑانی هم افغان میرمنی له زیات روختیای ستوند سره مخ وی د دې په خبره کې وضعیت هم داسې ادامه وکړي په افغانستان کې به د روختیا سکتور نور هم له زیات ستوند سره مخ سی.
خواستم از حکومت طالبایی است که اجازه بده دخترها پیشرفت کنن تحصیل کنن و ایره باید حکومت طالب بدانه که ما هم یک می خواهیم در جامعه خود درست آزاد زندگی کنیم و نیاز اولی کشور ما است که یک دکتر خانم داشته باشه تا به خانم خدمت کنه.
بل خواهد میرمونو در حقون و فعالان یوایی که وضعیت هم داست دوام وکړي راتلون که لسکاله به در افغانستان راتلون که تیاره وی.
متاسفانه دا د افغانی انجون پر ذهنیت بندی پیر زیت منفی اغیز لری او زه د طالبانو په دې پریکړې سره د افغانستان لس کله نور آینده زه تیاره وینم، ځکه چې پر طبي زده کړو بندیز دا بالکل منطق نه مني، دا بالکل زموږ ذهن نه مني. یعنی سه زموږ په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې دومره ډېر ستونزې او مشکلات دي، لا دوی نور هم ستونزې ورته را پیدا کړلې.
که څه هم د میرمنو پر طبي زده کړو د بندیز موضوع طالبانو په رسمي ډول نه تایید کړی، خو په تیرو دریو کلونو کې د میرمنو پر کار او زده کړو کلک بندیزونه لګولی دي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په 2023 کال کې د هند او چین ترمنځ اړیکې یو څه ښې وې. دواړه خواوې د پولې په اوږدو کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړ. خوشنون کې وایي د دې لویو آسیایي هیوادونو ترمنځ بے باوري به د اړیکو د بیا رغولو لپاره یو ننګونه. په نوې ډیلی کې د امریکا غا خبریاله انجانا پسریچا رپورټ را لګلې، تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
روسله هغه چې د هند او چین اسکر د همالیا پلانجمنې پولې کې د دوو ساحونو وتل د هند بارنو چارو وزیر پارلمان ته ویل چې اړیکې د یو خوالي خواته روانې دي، خو هغه د دوی په پوله د ثبات پاړتیا ټینګار وکړو.
مونږ په دې روښانه نظر لرو چې په سرحدي سیمو کې د سولې او ثبات ساتل زموږ د اړیکو د پراختیا لپاره یو شرط دی.
په داسې حال کې چې د دواړو خواوو عسکر د مخامخ جګړې نه شاته شوي دي، خو لا اوس هم په لسګونو زره عسکر په همالیا کې پنځم جمعې تیروي.
د تیرو څلورو کلونو نه په پوله وضعیت په رښتیا هم د جګړې لپاره چمتووالی دی. له همدې امله هغو ساحو ته د دوی د عسکرو شاته کیدل چې د سولې د وختونو په شان وي د عملیاتي او رواني اړخه یو څه وخت به ونیسي.
دواړو هیوادونو په 2023 کال کې د 50 کلونو وروسته د لوړې کچې ډیپلوماتیکې خبرې بیا پیل کړې. د یادونې وړ ده چې د 2006 کال د اکتوبر په میاشت کې د هند او چین مشرانو ترمنځ لومړی دوه اړخیزه ناسته شوې وه چې هدف یې د 2006 د سرحدي شخړې وروسته د تشنج راکمولو. چین ویلی چې له هند سره د باور د ښه کولو لپاره کار ته تیار دي، خو شنونکي وایي نوې ډلې به محتاط وي.
border and border
the pulu aw pulu pore tagale masale haga sidi che hind gwali lumrai hal kri aw bi ala chin sara umumi aidi ke parakh kri
اقتصادی همکاري به زیات شي چین د هین مخ په ودی بازارونو ته د لار موندلو کوشش کوي په داسې حال کې چې نوې ډلې چینای وارداتو ته اړتیا لري د چین د بهرنیو چارو وزیر له نوې ډلې نه غوښتنه کړې چې مستقیمي الوتنې بیرته پیل کړي چې د وبا په جریان کې ځنډول شوی وي او چینای اتباعو ته د ویزو اسانتیاوې برابرې کړي په داسې حال کې چې دوه اړخیزه سوداګري وده کړي هند په چینایي پانګونو او ویزو محدودیتونه لګولي
اقتصادي اړیکې به شاید په خورا چټکۍ وده وکړي او هند به د بازارونو یا د ځینې سکتورونو په خلاصولو کې خورا روښانه نظر ولري
نوې ډیلی د همالیا د پولي برسیره د هند په سمندر کې د چین د مخ په ودې حضور هم اندېښمن کړي
دا احساس هم شته دی چې هند او متحده ایالات دواړه یو آزاد د هند آرام سمندر غواړي چې ځانګړي ستراتیژیک جغرافیه ولري او متوازنه خلاصه او عادلانه وي همدغه ډول ټول شموله وي او دا هغه څه دي چې د اړیکو پراختیا ته به دوام ورکړي
شنون کې په دې نظر دی چې د روسیې سره د هند دوستانه اړیکو باوجود واشنگتن به د نوې ډلی مهم ملګری پاتې شي د هند بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا سره اړیکې جوړي او مهمې دي دا وطن جانا پاسری چا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفی امریکا غاک
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده د امریکا منتخب جمهور رئیس د امریکایانو د ورځنۍ لګښتونو د کمولو لپاره د نوو پلانونو عملي کېدو ژمنه کړې خو څېړونکي وایي د دې دریز د عملي کولو لپاره امریکا به ممکن د یو لړ ستونزو سره مخ شي ځکه په نړۍ کې د تیلو او ګازو صادرات د ملکونو ترمنځ تجارت پورې تړلي دي تفصیلي پر رپورت کې اوري
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په وخت کې هم د ولس سره ژمنه کړې و چې ورځنی لګښتونه به یې را کم کړي
موږ چې د لګښتونو د کمولو لپاره کوم پلان لرو هغه به د امریکا د انرژي په خلاف د بایدن او هریس هڅې ناکامه کړي او موږ به نورې ساګانې هم وباسو
ټرمپ وایي چې د ولسمشر په حیث د لوړې نه پاس پې اوله ترجیح د عامو خلکو د ژوند د مصارفو کمول وي هغه وایي چې دای د تیلو وسایل او امکانات به زیاتوي او د تیلو د رئیسټولو قراردادونه به زیات کړي او ځینې شنونکي وایي چې ټرمپ به د تیلو د شرکتونو د سخت خبرګون سره مخامخ شي
موږ په ملکونو د فشار او ستوډیر واک نه لرو نه په شرکتونو فشار اچوي شو چې زیات تیل راوباسي ورسره پانګه چونکو سره هم د اندېښنوي کډیر تل استخراج شي نو به هم راټیټ شي
ټرمپ دا وړاندیز هم کړی دی چې باید مایع طبي ګازو صادرول هم زیات شي د قطر د انرژي وزیر سعد شرید الکابی د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې دوی د مایع طبي ګازو د صادراتو د زیاتولو په اړه د ټرمپ له پلانه کومه اندېښنه نه لري
موږ د طبي مایع ګازو د صادراتو زیاتېدو هرکلی کوو نو که امریکا نه 300 میلیونه ټنه یا 1500 میلیونه ټنه هم صادر شي نو دا به شخصي سکتور ته یو نه ویل
د امریکا د انرژي د وزارت لپاره چې ټرمپ کوم شخص نومان کړی دی کریس رايت نومیږي هغه په خپل د غازو د یو شرکت مشر دی او د دې کال په سر کې په کانګرس کې د دیموکرات ګوند استاذ شان کاستن سره د اقلیم د بدلون په سر لفظي شخړه هم کړې و
You said there is no climate crisis.
دا ویل چې چاپیریال کړکېچ نشته. خو موږ د انرژي د بدلون په مرحله کې هم نه یو. د کاربن ډای اکساید نه پرته انساني ژوند ناممکن دی. نو د کاربن د لاسه ککړ چاپیریال یو غواخ دی او ته هم منې.
شنون کی وای چې د انرژي په اړه د منتخب ولسمشر ټرمپ اکثره پلانونه د پټرولو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې او د تیلو د نورو تولیدونکو ملکونو د همکارینه بغیر ناممکن دی.
زموږ د انرژي زیاتره صادرات کاناډا او مکسیکو ته دی، نو که چیرې هغوی ورباندې تعرفې زیاتې کړي نو دلته به تولیدونکي ورخطا شي. نو هیله ده چې دا نوی پیل به یو ښه پیل وي.
د ټرمپ او اوسنی بایدن د حکومت چې د انرژي په اړه کوم نظر دی ډیر زیات توپیر لري. ښاغلی بایدن د انرژي د بیا تولید او اقلیم د بدلون سره د مبارزې ملاتړ کوي، او ښاغلی ټرمپ غواړي چې برقي موټرو ته مالیې کې تخفیف ورکړي. د بایدن د ادارې پر خلاف چې نوې کیدونکې انرژي ته لومړیتوب ورکوي او د اقلیم د بدلون سره مبارزه کوي، تمه کیږي چې ټرمپ به هم د دې برېښنایي نقلي وسایطو مالیاتي اعتبار راکم کړي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. برتانوي افغان ممثل ویار بارز چې په دې وروستۍ کې په یو انګلیسي فلم کې مرکزی رول لوبولې، تکل لري چې د هالیوډ او بالیوډ سینمایي ډګرونو ته لار پیدا کړي. په لندن کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره غږېدل دي.
د 20 کلن افغان اداکار ویار بارز د کیپ په نامه انګلیسي فلم کې یو مرکزی لوبغاړی دی چې برتانیا ته په وړو کښتیو کې د ورتېریدونکو ناقانون افغان کډوالو له خطر ډکه کیسه کوي.
ز لندن کې پیدا شوم خو مور پلان مې افغانستان دی. ز دالتا اکټینګ مزده کوم او ماسترز لام دالتا. ز یو فلم کې وم نوم دې کیپ یو بریټیش فلم دی.
ممثل ویار باریز په فلمی هنر کې مسلکی زده کړې کړې دي او د بریتانیا په سټیج ډراما لکه د ګلاو تیف کې هم کار کړی دی.
خو زه اوس خورم سټیج وکم او اوس سټیج پروډکشنز مم اوکو لندن کې. یو نوم دی د ګلاو تیف او هغه اولین شوم و خو زه نورم خورم وکم نورم زده کوم.
هغه افغانان چې غواړي فلمی نړۍ ته لار ومومي نو د ممثل ویار بارز لارښوونه ورته ده چې هغوی دي په دې هنر کې لومړی مسلکي زده کړې وکړي.
نه کلاسز شته، آنلاین کلاسز شته، اکادمیز صرف نه دی، ډېر شیان شته، داسې پرایویټ تیچرز، ډراما سکول، مکتب، institutions che acting carried as a national youth theater.
اداکار ویار باریز افغان فلمونه هم کتلی دی او فضل حکیم یې د خوښي اداکار دی.
او افغانی فلمونه مې ډېر کتلی او ډېر مې خوښيږي. یو فلم چې زما ډېر خوښيږي د نوم دی کابلی پتان. اغه زما ډېر خوښ شو دا فلم. او زه خو نورم خورم او ګورم او جورکم خپلم ام جورکم افغانستان کې.
وی ار باریز تکل لري چې د هالیوډ او بالیوډ فلمي نړۍ ته لار ومومي.
فیوچر کې زه خورم ډېر نورم اکټینګ کار وکم، خورم هالیوود که تلار شم، بالیوود خورم، افغانستان که یاو شی جور کم چه فلم اندستری و شیالتا در خط پلانز لام.
اداکار ویار باریز غواړي په راتلونکي کې په بریتانیا کې د میشتو افغانانو پر ټولنیزو ستونزو فلمونه جوړ کړي. قاسم خان مندوخیل، امریکا رغ، لندن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. رباب د افغانستان د لرغونی موسیقي یو لازم جز او د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې ثبت اعلی ده. خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د نورو سازونو سره د رباب غږ هم غلی شوی دی. اوس په هرات کې یو هنرمند محمد سخی د محدودیتونو او بندیزونو سره سره د رباب سره خپل مینه ژوندۍ ساتلې او ربابونه غږوي.
د هرات په ښار کې د محمد سخی په ورکشاپ کې د رباب جوړولو کار روان دی. محمد سخی د تیرو 16 کلونو ربابونه جوړوي او وایي چې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو نه وروسته هم خپل هنر ته دوام ورکوي.
مرمو تشویق فقط فقر اقتصادی مون تشویق میده، وگرنه نگاه شرایط آمادی از این کار مون نیم و باید هم نباشیم، چون همین نظام ما همین خواهش میکنه که نباشه و باز ما مون تا دگه کاری از دست منیم. آدم معلولی هستم، نباید کار دیگه از دست منیم، مجبورم که میده یک شکلی بسازم یا به قیمت یا نیمه قیمت همین پردی فامیل بشه، همین پردی باز اقتصاد ما بشه.
محمد سخی وایي چې ماته د مالی ګټې نه زیات کلتوري ارزښتونه ډېر مهم دي. محمد سخی چې نومې د هویت پټ ساتلو لپاره فرضي خودل شوی دی وایي چې رباب یو ملي اساسه ده او د اساسو ساتل پر مونږ فرض دي.
امور نه دروم انګه دلم فهم کو امور فروش مو از تاریخ طالبان اومدن بیشتر بود. برای چی؟ برای ازی که تماما همه می مردم موسیقی نواز افغانستان هم رفتم، از کابل چه از افغانستان تمام ولاد رفتم به ایران. اینجا موسیقی آزاد اینجا نیه. اونجا که رفتم اونجا اولا که اینو کشور مهاجرت و دیق میارم و ایگه پا گفتا انمی عالی موسیقی ای عالی موسیقی نیه، تنها یک رفیقی هم هسته، یه هم صحبتی هم هسته، یه خودش ما صحبت میکنه، خودش ما گپ میزنه، چون این ساز خانقیه. میتونیم دو بیشه بردن همراه عزیز صحبت کنیم، قصه کنیم، درد دل کنیم. یه میتوالای موسیقی
د ملګرو ملتونو د مؤسسه یونسکو له خوا د دسمبر میاشت په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب د هنر او فن په حواله منل شوې ده. رباب چې په دې سیمه کې د موسیقۍ یو لازم جز دی چې زرها او کاله تاریخچه لري.
من واقعا احساس افتخار کردم، احساس غرور کردم، به ما غرور دست یافت که ما سازی در افغانستان داریم که این ثبت سازمان یونسکو میشه.
خود دغه میراث هم د طالبانو په واکمنۍ کې د ګواک سره مخ دی. طالبانو چې په موسیقي عمومي بندیز لګولې دی، نو نه یوازې د موسیقي اوریدل او غږول یې بند کړی دی، بلکې د موسیقي مکتبونه هم تړلې دي او آلات سوځول شوي هم دي. خو په هرات کې د موسیقي استاد ګل آغا نن هم کله کله راغلو سیلانیانو ته د رباب په ساز وطني سندرې غږوي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه که باید رباب ادامه بدیم دینه، متوجه دین ما به وطنه، ما نباید بذاره فراموش هنرهای ما.
رباب غگون که ماجد یو وقت په کابل که ده موسیقی په قریب هر محفل که ده خپل رباب هنر خلکو تولانده کرده دی. خود آدره کالکی گی چه ده ماجد رباب غلی دی. ماجد چکل هم اوست ده یاران و دوستان و ده پار رباب اخلی، خو ور سره دا اندیښنه وی چې کچیر طالبان یې غواوري نو څه به ورته پیښیږي.
اینه یو بابا که ما تا کوم رماس اینه میره که خود نگاه میکنم، اگر اولادایم نگاه کردن هم خانه شاباد، باز اگر فروختن هم خانه شاباد، به خاطر که فرهنگ رباب کس گم نمیشه. رباب بس اگر ایجا نواخته نشه فعلا نمیده در پاکستانان است، هنرمنده هست که مینه امیده در خارج هست، در کانادا هست، امریکا هست، همه جای هست. این دیگه موسیقی کس موسیقی گم نمیشه، چرا موسیقی یک خودش میگه خدا مردن بیگیری ها نکنه، توی خانه رو بساز نکنه.
د ماجد یو رباب هغه وخت طالبانو مات کړو کله چې د بیا واکمنۍ دونه وروسته د کور ته ورننوتل. خو ماجد خپل رباب بیرته ترمیم کړو او نن هم خپل رباب را اخلي او کله کله پری وطنی سازونه غږوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای ماشي.